مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته خراغلا استوایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. هندای وزیر اعظم د افغانستان سفر پر مهال په کابل کې د پارلمان نوې ودانی پرانیزي. د بلوچستان نوې اعلی وزیر ویلي د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1 په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې د عراق د سرتیری وباسي. بشپړ خبرونه. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي او د افغان هوایی ځواک ته 3 هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایی ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. مودی نن پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دی د خپل یو ورځني سفر په لړ کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. پر دې موضوع تفصیل په خبرونه کې درکو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ، ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زیری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې زمونږ د تیم مثالانو راز زمونږ د قبایلی عوامو مثال مونږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو کم فاتا ګراند الاینس را کم تړلي خلک هغه ټول وي.
د قبایلو ځنې پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي، خو ځنې دریځ لري چې لومړی باید بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته ویل د ګزړ ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دے دا مو پرمننٹ کسان واخسو لوکل کسان او مو ہوپ کو 2016 کے بم دا مو فٹانا کوشش سی تاکہ سنو بالکل دا پولیو جڑے نہ خط اس ڈسٹرکٹ پشاور پہ کی شامل دے خیبر ایجنسی دا جلال آباد پر دا نو دا اویر دے کی پادشے نو تقریبا ټول دنیا نہ ختم شے صرف افغانستان او پاکستان پادی.
سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 16 پیښې ریکارډ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ 2 ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ یې تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي دعوا ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګاب وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې 2 هوایی بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ایز کچ هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری دې له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکیچ رامولو په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نهم مشکوک کس نیولی دی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تیره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 13 بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یوه ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې ممکنه ملګري یې خبردار نه شي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوی ودانۍ پرانیسته کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر د خپل دندې لوړه کړې. آیا کابینه به بدلیږي او که څنګه؟
نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست په هغه پارټۍ ورکوي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل پر ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په اړه یې اختلافات دي. او پر روښانه مستقبل خپرونه کې درته قبایلي سیمو استادانو یوې نوې ټولنې په اړه معلومات درکوو.
زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسي نو دغه استاد دا به موږ هم نه معاف کړو.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته کوي. تیره ګړۍ کې مو چې کله په کابل کې له خپل همکار صفی الله ستانکزی سره خبرې کولې نو هغه مهال ستانکزی صاحب یو ځل بیا درته ستړي مشي وایم. هغه مهال چې مې تاسو سره خبرې کولې نو امنیتي سرتیرو تاسو پرې نه خودي چې خبرې خپلې بشپړې کړې. د دې معنی دا ده چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي.
بله واقعا همدغه څه ده. په هغه وخت کې ستونزه راپیدا شوه چې د هغې له امله زه بښنه غواړم. خو اوس وخت دلته دننه په ملي شورا ودانۍ کې مونږ یو. تر اوسه پورې مراسم رسمن نه دي پیل شوي خو چمتووالی سخت چمتووالی ورته نیول شوی دی. ولسمشر او د افغانستان ولسمشر د هند صدراعظم اوس مهال په ارګ کې دي او په ځینو مسایلو باندې د دوی خبرې روانې دي او تمه ده چې له هغې وروسته بیا دلته راشي. د ملي شورا ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې افغانستان ته هغه پرانیزي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارا په خپل ټویټر رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نریندرا مودی به ځینو دوه اړخیزو مسایلو له هغې ډلې په امنیتي مسایلو باندې هم بحث کوي خبرې به سره کوي او تمه ده چې د ورځې په اوږدو کې نریندرا مودی د افغانستان د اجرایه رئیس سره هم وګوري او له هغې وروسته به د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کوي.
صحیح ستانکزی صاحب، تاسې اوس دا مهال د پارلمان نوې ودانۍ ته چې دا هند جوړه کړې همدې ته ورغلي یاست؟
بلې واقعا موږ په پارلمان کې دلته د میډیا په روم کې ټول فسیلیټیز ورته برابر شوي دي او تمه ده چې ډېر لنډ وخت کې ودانۍ رسمن پرانیستل شي او بیا به هم خبرې کېږي په دې مراسمو.
صحیح. هند چې په دغه پارلمان دغه نوې ودانۍ جوړه کړې ده په دې څومره لګښت راغلی دی؟ دا ودانۍ چې تاسو نن ولیدله څنګه ښکاره کېده او دا د پخواني پارلمان ودانۍ نه څومره لرې ده؟
پارلمان پخوانی ودانۍ خو په ډېر عادي معماری باندې جوړه شوې وه او اوسنۍ ودانۍ چې کومه ده دا واقعا مډرن ودانۍ ده. هر فسیلیټیز په کې شته. د میډیا لپاره د خپله د کانفرنس روم لپاره یو دوا عمومي حال لري چې پږي کې با اپر هاوس او لاور هاوس دواړه پکې وي او همدارس دلته دې د میډیا نورو برخو لپاره پام کې نیول شوی دی او ویل کېږي چې دا په سیمه کې ساره نه لري نو په دې معنی چې واقعا هم په ډېر غټ سندر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې د دغې ټوټلي کاسټ چې دی نوي میلیونه ډالرو ته رسیږي خو افغان چارواکي بیا دا شمېره ډېره لوړه بولي افغان وایي چې تر 200 میلیون ډالرو پورې په دې ودانۍ باندې مصرف راغلی دی.
ښه، تاسې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ذکر وکړ، داسې خبرونه هم دي چې نریندر مودي به د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو ته دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم کوي کنه، د دې تصدیق یا پخلی نه دی شوی تر اوسه پورې؟
پخپلا پارلمان ودانۍ کې دننه په کوم عمومي حال څه دی او هلته د ولسي جرګې حال دی، هلته رسمي میلمانه ټول هلته ورځي، نو هلته خپله د پارلمان غړي هم ناست دي، نو تمن چې په دې اندازه میلمانه راغلي دي حتمن د وینا لپاره هم چمتووالی نیول شوی دی او حتمن به دوی خپلې وینا اوروي د دغې په پرانیست خونډه کې، د دې پارلمان د نوې ودانۍ په پرانیست خونډه کې.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې صفي الله ستانکزی را سره د ټلیفون په خو د هند وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیستي لپاره تیاری روان دي او د هلته کابل ته په یو ورځنی سفر ورغلی دی. لدی سره سره هند درې هلیکاپټر پوځي هلیکاپټر هم افغان ملی ځواکونو ته سپارلی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر د وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسلاملی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسأله هواره کړي. پر دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکرې په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد د لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ
زما پالم رتوبونو کے بعد ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وی که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځای دا سنځه هوار کړي، لکن مجب امنیت نور هم شکوه. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د غوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسالې هم هوار کړي او په خبره یې د غربي لارې د پرانستلو اعلان به د روانې میاشتې په 13 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه به چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوریت لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي.
جو لوگ آتے ہیں آئیں
ہر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځننه خبرو ترازی زبرته هر کلی وایم دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوریت لارې د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهری د پنځمه په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغه صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې دونیم کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو په رپورت کې مو واوریدل چې نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لی ومشر او د بلوچستان اسمبلی لغړی نصر الله زهری سره خبرې کړې دي او لدې پښتلې چې د ثناء الله زهری لمنتخبېدو څه هیله لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتر حکومت او ګډ گورننس او امن او امان بهتر سو تر ډیر حد بهتر سو اغوا بر تاوان واقعیت ختم سو ټارګټ کلینګ ختم سو تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سره سب سړون کې په دې نظر دي چې ډاکټر مالک سره ستاسو خپل منځي همکاري زیاته و. آیا له ثناء الله زهری سره به هم دغه همکاري تلګ به سړون کې به مسوسوي کسنګ؟
درو ګوندونو یو اتحاد یو سیاسي اتحاد دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ار اتحاد چې کړی دی په مارشل لا کې کسوي دی ام ار ډي په شکل کې کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوي دی کده پونم په شکل کې سوي دی په هر اتحاد کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارٹی سوی اتحاد دی موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی نو پښتونخوا ملیونو پارٹی ل خپل اتحادیانو سره په اصول به ټینګ روان وي.
وزیر صاحب وزیراله خو بدل سو آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بردا د کم ډپارټمنټونه کمی موکمه د کم پارٹیانو سره دی هغه به دغه پارٹیانو سره اوس د پارٹیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوی کسان پدې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي نو کابینه د هری پارټي لیست باغه پارټي ورکي نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګول یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. د خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده شټان او په قبایلی او په قامي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګل اپریدی تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. پر دې موضوع تفصیل ګلیاز راکوي.
د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرند الاینس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی دا اوس زموږ فاټا تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ عوامو خبره کوو نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کوو تر 28 تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ به وو پکې ان شاء الله چې کم فاټا ګرانډ الاینس را کم تر لې خلک هغه وو ټول پکې.
شاجی ګول پردی ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډه خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نو موري ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پاسو دی او د سینټ چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړي دي او نو دا کوم دغه حالې ځلی شروع دي چې په سینټ څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړي ده چې دا پوره کړي شي د دې په مخه کې راکوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد ده.
اخونزاده چټان ده هم ویل چې مرات یافته طبقه ځینی خلک راپارول دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې د فاټا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خور څوک سیاست کوي په پارلمان کې هم سیاست کوي او په میډیا کې هم او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د دې نه خبر نه دي خو سیاست کوي نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو ولې بس په هغه شی باندې پکار دي چې د څنګه سړی خبري
نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټه په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلی سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلی سیمو دوره کوي.
د ګولایز رپورت موریده په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپل سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي. د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال رډو ته ویلي دي چې حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او دوی چې کوم وړاندیزونه ورکړي په هغه د عمل وکړي. له نوموړي څخه ګولایز پوښتلي چې د قبایلی سیمو په اړه د وسنی وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري؟
پاکستان کی اور زمین کی کم لوگا ٹریجڈی بھی ورتا ہوا ہے کہ کم ریالٹی دا اسی کم سچویشن دے بس تاوی منگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن نہ اخلو زمین دا کمیشن چ کم اگا دے منگا ریفارمز نہ وری دس از انٹرم رپورٹ زمین چ کم کمیشن رپورٹ چ کم دے نو دس از بیسیکلی انٹرم دے دا اور دا لکدا یو دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دی اگا سٹیپ وائز دی چ فائنلی اگا بدا فاتا سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر فاتا خل پخت ڈیسائڈ کی کو اگر رپورٹ اگر چکم دا کمیشن چکم فائنڈنگز یور ریکمنڈیشنز کو اگر دا ٹول چ سو کو کمیشن اور کمیٹی جوڑی اگر دی اوگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن تے ضرورت نہیں تے زکر تھی اگر منگا فائنل دگا سی کم دے ریکمنڈیشن دا دا چی دا فاتا خل با فیز وائز خپل سٹیٹس دا پارے چی دینو
مسرت قدیم صاحبہ چې دا کم کمیشن دے دا فاٹا چې کم کمیشن دے کپدی اگر تاسو وای چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری اغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زمو خو دې پوری کار چې مونږه هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو اغه کې د انسټیټیوشنل دا اغه کې د وکس مدي یو لکه انسټیټیوشنل ریفارمز دی او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګرین کې ایڈمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په اړه کې چې کوم د سیکریټریټ او د یا د گورنر هاوس والا چې کوم ریفارم دی هغه اولریډي چې شروع شوی دي او د دې نه علاوه چې کوم کې تاسو وګورئ نو د ټی ډی پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارم کې چې ورکړي نو پای خو اولریډي کار روان دی خو روان شوی دی خو مخه شانت دي نور داسې لکه ډیر چې کوم د کوک امپیکټ والی دي د یونیورسيانو اعلان یونیورسيټي جوړولې یونیورسيټي اولریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې پنځه کسیز یو کمیټه جوړه کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبر لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف یو خبرو کوم پدې کې پولیټیکل ویل په کار دي زموږ ریفارم چې کوم دي هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه سره مې ګری کړی دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلق پکار دی کیپاسیٹی بالکل پکار دی اب اگر پر کم از کم دو کال پکار دی اگر فیز وائز کی دیشی اچانک جو سپیچ دین تا سے نو سکول نے سے تیموں کا پفاتا کی دا کول وان دیگه چې د ګلګیت بلتستان حالم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې چون بلوچستان لم انو چونو اگر ټول واپس شو کنه یو چې سو پر پولیټیکل ویل نه وینو دول دیر کمیشن نه دی کمیټیان دی جوشي اسم نه دی.
د فاټا اصلاحاتي کمیشن له غړي مسرت قدیم سره مت ګلایز مرکه اوریدله. پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل ادارې کې لیکلي په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی قانوني حیثیت به یې وربدل کړل شي خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلی ولسته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلی سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلی مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلی سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوا غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلی سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي. خو ورسپانه لیکي چې دا ټول لارې ډېرې ګران دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې د لړکې د قبایلی ولس رائے اخیستل ډیر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رائے لري چې پکې اتفاقی رائے پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلی غړو ځان سره شاملولو کې ناکام شوه ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنوې نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلی ولس سره یو بل د دروغ واده ثابت شي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړن ناروغي 90% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند دی چې راتلونکي کال به له قبایلی سیمو د ګزړن ناروغي وایرس په بشپړه توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت لوجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 1 اتیا وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و، فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او دې ځل 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن لکه مو ټیم کمپیریزن کوو هغه کې مو خوشي یو. د دې مین وجه جدا چې یو خدمو ارزه کې کمپین لکه مخکې به زنو ځای کې باندې کې د لکه لینارډ سچویشن او د کې مو سره مو په کار منډه تا ونه هغه مو ته ایکسس پروایډ کو ال ته ایکسس سیوا شو. نو ایکسس سیوا کې دوه جن مو کمپین نو شو، نو هغه جن د کیسونه تعداد دونه کم شو.
دوی ول چرالتون کې ته پاره هم دوی یو موثره کلنره ټاکلې ده، او تمه سرګند کړه چې 2014 با نه واځي فاټا بلکې پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړي.
یو خو د کمپین د پر ټیمونه یی کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه د دې د مون پرمننت کسان واخسو لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچې دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې اورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی پکې شامل دی خیبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده. نو دې ځکه اوس دا وایرس مونږ دې ځکه پاتې شه، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شه، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې دا نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټی پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کول شي، او کچر دولس مرسته ترلاسه وي دوی دا وایرس زر تر زره ختمول شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مکمسې دا په دې پولیو فوکس ورکړي، نور مرزو خیال نه کوي. نو دوی د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، او بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي شو لکه چې کم ختم کړي. نو مین فوکس ځکه چې دا ختمي دوه مرض ځنه مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه رامخته شوی دي، چې پکې 14 د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمیره د 300 نه سیوا شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریده دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او موږ پر ټویټر فیسبوک ملګری کولای شئ، تعقیبولای مو شئ، تازه خبرونه شنه تبصره او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوی ودانی پرانیزي او افغان هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر اسپاري. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید او دا مهال په کابل کې د پارلمان نوی ودانی کې د هغه د ورتګ لپاره تیاری نیول شوی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانی میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګول یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګول افریدی تیر ماښام مشال رډو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وای د تیر کال پرتلا سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزر ناروغي شپږ نوي فیصده کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډوته ویل د ګزر ناروغۍ پېښې کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلو کې د ناروغۍ ضد کیمپین وکړ. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنګین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده، خو په دې اړه باندې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او له القرې یې غوښتنه وکړه چې سرتیری دی له عراقه وباسي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیلو د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکې نه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي، نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي، بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکې په ګرانې د هم کابو عمومي، ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو، ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده، خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بیلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون لوجې یو ماشومه په وخت به سہولیت نه ترلاسه کول لوجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو سبو کې هم صورتحال د دین مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي، نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی، بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي، بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغه د عمل وکړی شي چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون باس کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼې لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بے طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې 34 هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا 140 کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼې زیاتوي چې اروپا ته په رسیدلو شاوخوا 1 میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسیدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اردغان وویل ترکی سرتیری په تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه چې د ګیسو نلیکه به له افغانستانه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوالې ټولنه باید خپلې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې پر راتلونکو 100 کلونو کې یوازې پرې نه کړي. نړیوالې ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیم او غیر مستقیم ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل شوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرافع افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
او همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسكر د ناتو د قاتې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي په خوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څخه دي سندري وایون کې دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو د سندرو امیل خبرونه خو درته ورسته خبرو خو وس وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل د روښانه مستقبل په تیرو ځنو خبرونو کې تاسو واوریدل چې د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیې وخت په وخت د خپلو غوښتنو د منلو لپاره پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره کاربندیزونه او مظاهرې او احتجاجونه کړي دي. خو نن درته په روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلي سیمو د وطنپالو استادانو نومي ټولنې حال درکو او دوی وایي چې د دوی توجه مرکز استادان او د هغوی غوښتنې نه بلکې زده کوونکي دي او دوی د هغو د زده کوونکو د ښه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. دغه خپرونه هره اونۍ منور شاه درته جوړوي او دا خپرونه تاسې نن په تکراری بڼه اورئ. پرون تاسې تازه خپرونه اورېدلې وه، نن درته په تکراری بڼه درخپرو. نو راځئ چې وایو ورو او په خبر شو چې دا استادان وطنپال استادان څه وایي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمیر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپل حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډیره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له ویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ نن دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده چې زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي او به زمونږ مرکز وي او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپل ازیري یقیني کړم او بیا بل ته دغه تربیت ورکړم.
مرجان علی مومند وای دی لړکه ک د استادانو کوم مشکلات وی نو هم دوی د حل کولو کوشش کوي ځکه چې ک یو استاد په مسله کې وی نو د هغه توجه د خپل ذمہواری ناوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځنې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغه هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق لنو موړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دي هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د بیخام بچی تباہ کوي او مونږ چې کوم دي استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دي هغه کالي بیړي هغه مونږ شرمای نو هغه به اول من په ګوته کوو دا زمون ذمہواری ده ځکه چې زما قوم زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسی نو دغه استاد چې کوم دی دا به موږ هم نه معاف کړو زمونږ تحصیل په تحصیل کې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کومې کمیټیانې سازی کړي هغوی ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران ډیوټي نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخ نظر وساتي
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان کې وی خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډ ترړي وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپل ذمہواری په سمه توګه نه تر سره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرسته هم کوي
عوام هم تدې کوي استادان هم تدې کوي او نن استادان چې الحمدلله او زمون ته عوام او زمون ته بچو کې دا شعور راغلی دی چې را هغه خو او په دغه کې اغه تمیز کولای شي نو دا استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اخلیت اکثریت اغه جوړ کړو او استادان چې کوم د ټول خوشاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم د مومن جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په ساتت سره تاسو دلته نمائندگان انشته چې مونږ کوم میټینګ راغواړو او د جلسو شکل اختیار کړي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره مونږ کوو او د غل استاد چې کوم د ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم د خپل ډیوټي ته ارومره چې کوم د ډیر زور تر زړه
په دې پښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړیدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړي مرجان علی مومن اویل
دا خوشاله کو زمونږه په مومن جلسه کې دا تقریبا چیرې کال د مخ کې اوسم د اغو ریزل زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته جماعت هم هاي سکولونه دي د اغو ریزل چې کوم د بای سای سکولونه د اغو 100% ریزل دا د میټرک کوته د لوبو نو په لوبو کې په مومن د جلسای کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ اغه چې کوم دی یو نوجوان یو با همت سو اغه چې کوم دی لوبولا ډیر زیات مخ اور کړی دا د مومن ایجنسی ته کترالي نو دا چې لوډ دا چې سپورټس او دا چې ملي هغه منعقد کړی دي چې تانه با د حیات آباد او د بل دې هغه سپورټس او هغه لوډ چې کوم دی هیر شي
نو موړې وای وطنپال استادانو د وطن آبادولو تملا تړلې او د لړکه خپل نوی کولتا معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او حل زلو ته اړولې اولنې ترجیده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زبا د بچی تعلیم او تربیت کوما د بچی صحیح پالنه وکوما بچو کما ته د ونې لاندې ناشتي کما ته یو ډیری باندې ناشتي زبا کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکما مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ دا غ سره انتظامیا زمون ای یو زمون ډبل ای یو زمون ټول کلستر چې کوم نه ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وساده تو چراشا نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړي دی په سپورتس کې کړي دی او دی په نورو سرګرمیانو کې کړي دی او وی والدین سره رابطه ده چې یو رسدسي طریقې کار او شو چې را مونږه دا بچی چې کوم په کورونو کې دی چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نورم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مختوران دی روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
رزو تاسو ته وساتل سره عوام ته د مومن ایجنسی قام ته د ریډیو ته وساتل سره زه د اغینا د خواص کوما چې لکه سن او وطنفال او استادان اغیرا پاسی دلی دي او اغی د ماشوم په بنیادی کردار کې د هغه تعلیم او تربیت ان شاء الله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم ده دا به ور کولې شي نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بلګه کې اغی پراته دي ناغی ته زه د اسکم چې وی دراشي او مومن ایجنسی چې کوم ده نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او ان شاء الله دا وطنپال استادانو یو پخې اراده کړی
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نومې تنظیم مشر دی وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د ویلاندې د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز یې استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمهواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مپختلی چې د استادانو یو شمیر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلې چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن په پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې ده هغه ډېره زیاته کمه ده، او که کوم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب ده چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغون شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہوں چی والدین کے اصل کی اگئی کم آگاہی نشتا چمنگ اگئی سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی ہم مطلب گئے چی دریس و سرا سرا منگ پر تعلیم پر بنیاد لانے چی لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن منگ پیدا کو.
نوموړی زیاتوی چې وطنپال استادان د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو په تربیت ډیره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ جوړو. تربیت دی داغي تربیت دی، هغه اخلاقی تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد د لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره خاص کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر ہے کہ کم داسې حالت وي چې هغه کوتاهی سره کار کوي یا غي مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونگا کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اغاهي پیدا کو او سره سره په معاشره کې چې دی اغه په والدینو کې اغاهي پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په طرف باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کم شوه بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نه وی نه هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا وایم بازار ټیم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغه کې مطلب دا چې دا انجیوز مختلف انجیوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغه سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي. نو دا هغه سره لکه تر هر ډیر حد پورې لکه چینج راغلی دی په د خپل تحصیل په سطح باندې. به زه دا وایم زموږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دینو لکه د څو مینې محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوهې دي په هغې باندې او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دي دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 350 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول والې سره چې خبر وکړم ما سره 450 ماشومان دي په سکول کې.
نوموړی وای چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا ډېر په تیزۍ سره چینج شوی دی. نوې ټکنالوژي دا نوې کورسونه دي او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې مایند ضرورت دی. دا یو څه دی چې زمونږ ساده چې کوم دی دا وایي مطلب دا چې 20-30 or 40 سال او فار تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت علي کتابونو مطالعه کې اوس کې لګا مشکلات شته دی جی. دا د حکومت دی موارد چې لکه بیا بي ټیچر څه مطلب دا چې په مختلفو پروګرامونو کې لګا ټریننګونه ورکړي او هغه مطلب دا چې د اوسني دور تقاضا سره هم آهنګ کی.
حاجی تازګل د مومند جنسي پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېره لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
زمون محور چې کوم دی دا د قوم مچېږي او د قوم د بچی سره زمون ژوندۍ شریکه ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعہ باندې زمون ملکم جوړیږي، زمون معاشره جوړیږي، زمون حالات او ماحول جوړیږي. زم چې زمون خود وطن پال خصوصا زه دا یم چې د وطن پال مان نه دا زمونږ د وطن جوړ کو د دې پالنه وکړو. زه وطن پالنه به څنګه کیږي ځان په ټوپکو کیږي نه په تورو باندې کیږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاء الله مونږ ته ډېر اسانه شي.
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره دا ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي، ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده.
ځکه خلوص نیت ضروری دی، او بلکې کوم دې ته وګورو چې سوال کوم خپل نیت کې دا وایو چې د دې ماشوم لاس زمونږ ګریوان ته یو زمانه پس دی راتلونکی دی. هغه وجه دا ده که مونږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا مونږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو، دا به وایو چې بس تنخواه به وایو پیله په تاریخ به راشي او دا. نو که داسې مونږ وکړو دا به زمونږ دپاره نقصان وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر اچ کې بچې کل کې باب والا خبره دا به ډېر زر مونږ نه تپوس کړي. بل نو که مونږ دغه ځان ته مخې ته کېږو او دغه نه کېږو چې بیس سال بعد دې زمونږ حشر شي، ان شاء الله مونږ به خیری نه ناکام کیږو. مونږ به خپل مشن کې کامیاب روان یو، پر مقصد به مونږ به شو کیږي، تعلیم به کیږي، او ان شاء الله مونږ ټول دنیا سره به ان شاء الله مونږ قدم به قدم روان یو ان شاء الله. خو چې مونږ د خپل اخرت لږ مخې ته ځان تکیو او ان شاء الله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځان شو ډېر مطمئن ما
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي. د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته ناغه ځکه چې مخ کې نه بوزي. ولکه مثال په تور ماشوم ته د بوز ضرورت دی، استاد دا کولی شي چې په یو ځوما شومانو یا په کلاس فور باندې تبکار راډګه کې یا سلو خیر راډګه کې کوم سکول کې چې وګڼي دی او د ګورنمنت نه ملاو، بلکې اکثر ته ملاو دی. خو دا چې کوم ته نه دی ملاو، مثال دو استاد اله علاقي دي هغه کې استاد د ماشوم مثلا په خپل حال کولی شي. دلته دی نه ګران دی نو زیاتې مسلې د استاد په لاس کېږي، او بل د استاد مسلې چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دی ریلیټډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دی یا د خپل محکمې سره دی. هغه تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږه له کوم ځای څخه مخکې شي چې یو څه نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې رسیدلې نو هغه موږ ته د مفهوم په یو سورې غیر ځای باندې یا د مفهوم د نه راتلو یا د سکول باندې د تا مونږ ته احساس کیږي. مونږ ته مونږ په دې ډیر ډیر خپو چې د مفهوم د ستکل لپاره کوشش کوي، هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي نو دا ډیر افسوس خبره ده. مونږ ډیر خپو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
د کیدای چې د قبایلی ماشوم یا د کیدکین دی نام ماشوم چې د ایچ په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېر کم په څه لیکنه زه مچې کده خبرې استادانو نن پکې څنګه مې دغه وایستې شي د کورس جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداز واري سټیشن دا بل ډېر فائدې کوي کې چې موږ دې دګي د ماشومان سره دا او دا ماشومان د نه د پی جی سی استاد کله د نمائندګي پکې وشي، د سی ټی استاد پکې وشي، د مدن هاي سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي، دا به زموږ یو باندې زموږ په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنې تحصیل مشر دی، وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.